خبرونه اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوه بلې پښتو خبرونه ته خره خلاصت بند خبرونه د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان استازی وایل افغانانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستې لپاره نړیوال مشارکت کلیدي رول لري. لاو ډاپینګ پرون جمعه په یو ټویټ کې لیکلي د روغتیا نړیوال سازمان تیار دی چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو د مشروعي رول په غاړه واخلي. هغه زیاته کړې ده د سازمان څه باندې 500 شریکانې د افغانستان له خلکو سره د روغتیا مرستو لپاره هڅولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 10 میلیونه او 6 لکه کسان روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري او د دې خدماتو لپاره سباندی یوصل $80 میلیون ته اړتیا ده. د مدني ټولنې یو سازمان د طالبانو له توقیف نه د تعلیم د افغان فعال متی ولاوی ساده خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد اداري پرون جمعه په خپل ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو د مدافع او د تعلیم د حق د فعال متی ولاوی ساده توقیف 2 میاشتې وشوي. د دې سازمان له قوله د ویسا کورنۍ ته اجازه نه ده ورکړل شوې څو له ویسا سره چې په خپل سری ډول نیول شوی وګوري. د مدني سازمانونو او فعالانو د نړیوال اتحاد غوښتنه کړې چې متی ولاوی ساده خوشی کېدو لپاره باید غوږونه خاموش نشي. دا په داسې حال کې چې د ویسا ترڅنګ د هرات د خوځو د زندان په خوانی رئیس علي عزيزي او د هرات په هنتون استاد رسول پارسي د طالبانو له خوانی ول شو او برخلیک لا هم معلوم نه دي. متي ولا ویسا یو خپلوال چې نه یو غختنو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل د خغلی ویسا د وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. کاناډا اعلان کړی چې له متحده عربي اماراتو سره د افغان کډوالو د خوندي لیک د اسانتیاو برابرولو په برخه کې یوې هوکړې ته رسیدلی دي. د کاناډا حکومت یوې اعلامیه کې چې تېره شپه یې ناوخته خپره کړې د کډوالو او تابعیت وزیر شان فریزر له قوله لیکلي دوی د دې هوکړې په بدل کې ژمنه کړې چې زر تنه هغه افغانان به چې د افغانستان له سقوط وروسته متحده عربي اماراتو ته انتقال شوي او هلته پاتې دي کاناډا کې مېشت کړي. وروسته تر دې چې طالبانو کابل ونیوي کاناډا د تخلیه او بشر دوستانه لارو خپل هیواد د 30,000 افغانانو د منلو اعلان وکړ. د کاناډا د کډوالۍ وزارت د معلومات تو پر بنسټ تر اوسه له دې شمیر کسانو 2.5 زره افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه وویل داسې ښکاري چې په سودان کې د شخړې دواړه اړخونه نافذ شوي اوربند تر ډېره حده رعایتوي. دا اوربند چې د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب ورباندې موافقه وشوه له تېرې دوشنبې په سودان کې نافذ شوی خو په پلازمینه خارتوم او غربي سیمه دارفور کې لا هم جګړې روانې دي. ریاض او واشنگټن په یو ګډه اعلامیه کې ویلي 13 چهارشنبه بیا هم سختې شخړې شوې دي. د اپریل په نیمایي کې د پوځ د جنرال عبدالفتاح برهان او د چټک ملاتک د ځواکونو په نوم د پیاوړي ملیشه ځواک د مشر جنرال محمد دان د قلو ترمنځ جګړه پیل شوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس تر راپور لمخې په دې وسلواله شخړه کې لږ تر لږه 7 درش پیته کسان وژل شوي چې یو سل نوي پکې ماشومان دي. او د سربیا جمهور رئیس الکساندر ویچچ د خپل هیواد پاوسته ورسته له هغه د تیارسي امر کړی چې یو شمېر معترضانو د کاسوو په هغه خار کې چې اکثریت وګړي سربیایان دي له پولیسو سره شخړه وکړه. د سربیا جمهور رئیس ویچچ پرون جمعه په هغه وینا کې چې له ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېده وویل د پوز زنیو قطعاتو د امر شوی چې د کاسو د سرحد پر لوري وخوځيږي. هغه ویلي دا څرګنده ده چې په کاسو کې د سربیایي وګړو پر وړاندې ترور روان دی. د کاسو په زیوچان خارګوټ کې اعتراض کوونکي او پولیس وروسته له هغې سره لاس وګرېوان شول چې د خلکو یوه ډله د ښاروالۍ ودانۍ مخې ته راغونډ شول. دوی هڅه کوله د ښاروالۍ ودانۍ ته د هغه البانیایي ټبره کس د داخلېدو مخه ونیسي چې په وروستیو کې د ښاروال په توګه ټاکل شوی دی. رویټر اژانس په حواله په پولیسو پر اعتراض کوونکو اوخکی بهون کې غاز هم کارولې ده او د پولیسو یو مرور وروسته راخستل دي. دا اعتراض وروسته له هغه کېږي چې ګڼو کسانو دغه محلي ټاکنې بایکاټ کړي. وړاندې په خبرونه کې بعد د موضوعاتو تفصیل واورئ. د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو استازو له طالبانو غوښتي چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. خو آیا طالبان به دې غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي؟
زه ګمان نه کوم که طالبان د اوسمهال دپاره د دې چمتووالی ولري چې د ښار بیا د نورو هیوادونو فرمایشات ومني.
که څه هم له خپلو مینو بې ځایه شوي یو شمېر افغانان خپلو سیمو ته د ستنېدو وس نه لري او ځینې نور بیا د مرستو د نه ورسېدو شکایت لري. خو یونیسیار وایي تر 1 میلیون ډېر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
But there is improvement in one area and some figures and
داشخړو او نامنۍ لیکبله د داخلي بې ځایه شو په شمېر کې یو بهتري راغلي.
نور مهم خبري او ټولنیز موضوعات هم د خبرونې برخه ده. را سره اوسئ.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه په دوی منوي کې به د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه هم خبره شي خو لاغي وړاندې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسو له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لري او ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. دغو اساسو پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمین عشق آباد کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د غرض افغانستان د سولې ثبات او پرمختیا ملاتړ وکړ. د دوی په ګډه اعلامیه کې ځینو نورو ټکو ته هم اشاره شوي چې په دې راپور کې جزئیات اوري.
د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ آسیا د هیوادونو څلرمه ګډه غونډه د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا راڅرخېده. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې پرون جمعه د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د اروپایي ټولنې لخوا خپره سوې ټولو اړخونو پر لسو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د افغانانو دغه راز د افغانستان د ثبات، سولې او هوساینې د کلک ملاتړ ژمنه سوې ده. دویم د ټولو هغو غونډو د اعلامیو د هرې مادې ملاتړ سوی چې په تاشکند، الماتا او بروکسل کې د افغانستان د بشري او امنیتي وضعیت په اړه رابلل سوی وي. دریم په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر جوړولو ټینګار سوی چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړای سي. څلورم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2681 نمبر پریکړه لیک پر رعایت ټینګار سوی چې په هغې کې د افغانستان د بشري وضعیت او اساسي ازادیو په اړه اندېښنه ښول سوې وه. پنځم له طالبانو غوښتنه سوی چې د ښځو او نجونو د کار، تعلیم او ټولنیزو چارو په تړاو ټول لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. شپږم د افغانستان اقتصادي ثبات او بانکي مسایلو ته اشاره سوی او په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیزې زیربنا پر احیا ټینګار سوی دی. اووم له طالبانو غوښتل سوي چې نه دي پرېږدي افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل سي. اتم د تروریزم، افراطیت، مخدره موادو او له پولو هاخوا فعالیتونه غیر قانوني ګڼل سوي چې سیمه هم بې ثباته وي. نهم ویل سوي ټول برخوال ګډ هدف لري چې هغه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. لسم دې ته اشاره سوي چې د دې ته ورته غونډو برخوال موافق دي چې د افغانستان په اړه د دوی سلا مشورې، همغږي او همکاري زیاته سي. تمه کیږي پر افغانستان د منځنۍ آسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه سي خو دقیق وخت او ځای لا نه دی مشخص شوی. د اشقآباد په دوه ورځنۍ غونډې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه، د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن، په نړیوال بانک کې د افغانستان د برخې مشرې ملیندا ګوټ او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ځانګړو استازو او ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د دغو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د غونډې د برخوالو ټینګار دا و چې طالبان د بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او د ټوریزم په وړاندې دې مبارزه وکړي. په دې موده کې د طالبانو استدلال دا و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو ورکولو ته ژمن دي او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره پر نورو د حملو لپاره وکارول سي. طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، هغه استدلال چې هیڅ هیواد نه دی منلی.
اوریدل مو چې د ترکمنستان په پلازمینه اشقآباد کې د اروپایي ټولنې ملګرو ملتونو نړیوال بانک او د منځنۍ اسیا د هیوادونو څلورمه ګډه غونډه چې دوه ورځې دوام وکړ پرون پای ته ورسېده. دوی د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت او پرمختیا باندې بحث کړی دی او تر خوای لسمادیزه اعلامیه هم خپره کړې ده. هاخوا بیا تمه کیږي چې پر افغانستان د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه د روان کال په منی کې جوړه شي خو دقیق وخت او ځای لا مشخص شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب باندې اندېښنې هم لري. خو د منځنۍ اسیا د فارمټ غونډه به څه لاسته راوړنې ولري؟ دا یو شمېر نورې پوښتنې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې مرکه کې ځوابوي.
د منځنۍ آسیا هیوادونه زیله والی دي چې افغانستان کې امنیت وي، ځکه چې دوی غواړي چې افغانستان منحصر یو اتصال د سیمې د دې منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ رول ولوبوي، او دوی یوازې د دې نه اندېښمن دي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي، ختل کېږي او همدغه راز د مخدره موادو تولید او قاچاق مخ په زیاتېدو دی. ځینې هیوادونه د دې نه اندېښنې لري چې کېدای شي دغه بے ثباتی دی افغانستان ځینی منځنی آسیا ته وغځي.
منځنی آسیا او اروپا فکر کوي چې د افغانستان په تړاو دغه واحد اهداف لري.
د منځنی آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان د امنیت ځینې اندېښنې کوي، لیکن اروپایي هیوادونه په دې فکر دي چې څنګه دوی کولای شي د بشري ناورین مخه په افغانستان کې ونیسي، او څنګه دوی کولای شي چې مرستې او کومکونه افغانستان ته ولیږي په داسې حال کې چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي، نه دا چې د طالبانو چارواکي د دغه مرستو نه د خپل شخصي ګټو دپاره استفاده وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې د اروپایي هیوادونو موخې او د منځني آسیا هیوادونو هدفونه سره بیل دي. د منځني آسیا هیوادونه ډېر د افغانستان په امنیت باندې فکر کوي، او دوی غوښتنه کوي چې افغانستان کې یو فراګیره او مشموله حکومت راشي.
طالبانو د لویدیز غشتن ظاهران تروسه پوری ندی منلی. آیا د سیمی لحی ودون سره با دوی یو جورجاری تورسیجی پا زنگری دول د بشری حقونو او طول شمول حکومت پا تراو؟
زگوان نکهم که طالبان دی اوس محال دی پارا دی چمتوالای ولری چی دی خیر پیادی نور حی ودونو فرمانشات و منی، او مخصوصا د خوزو او د تعلیم په برخه کې دغه بشری تشویشونه دوی دې ته اړ باسي چې ګویا دوی هم خوزو ته اجازه ورکړي چې دوی د زده کړو دپاره آماده اوسي او زده کړې وکړي، یعنې د مکتبونو دروازې دوی په مخ خلاصې شي، او هم د دوی د کار زمینه او د دوی فعال ونډه اخیستنه په ټولنه کې وي. د اوس مهال دپاره زه داسې فکر نه کوم، لیکن که نړیوال فشارونه په طالبانو باندې جدي وي نو دا شونې دی چې په نږدې راتلونکي کې دوی د شیت آماده شي چې دغه غوښتنې ومني، لیکن که دغه فشارونه سطحي او هغسې طالبانو باندې تاثیرات وارد نه شي چې د دوی شخصي ګټې او د دوی شتمنۍ ته زیان ورسېږي، نو بیا دوی آماده دي چې دغه غوښتنې ومني.
چار شنون کې او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمرو چې ازادي رادیو سره یې مرکه کول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. د جګړو ختمېدل، د هوا تودېدل او په ځینو ولایتونو کې د بې وزلۍ د کچې لوړوالی خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شویو د ستنېدو اصلي علتونه بلل شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي لا هم خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو وس نه لري، او ځینې نور بیا وایي د دوی په نامه راغلي مرستې هم دوی ته نه ورسیږي. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي د ځینو پرمختګونو له کبله خپلو اصلي مینو ته د بې ځایه شوو ستنېدل چټک شوي، خو ځینې بې ځایه شوي کسان وایي د بې وسۍ له کبله خپلو کورونو ته نشي ستنېدی. 55 کلن عبدالسلام له بادغیس څخه هرات ته بې ځایه شوی چې وایي یا د په هرات کې ورسره مرسته وشي یا د دوی اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره همکاري ورسره وشي.
اگر کمک نمیکنه مهاجر ما ده
کم راست نکیجی دغه کډوال یعنی بی ځای سیوی کسان دي د دوی اصلي مینو ته ستانه کړي. هغه بی ځای سیوی کسان چې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې دی ردی دا هیله لري چې یادی ورسره مرسته وسی یادی هم د دوی اصلي ځایونو ته ستانه کړي سي. دوی په ډیره پریشانی او بد وضعیت کې شپې سبا کوي، تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي موږ نه ګوري.
د ازادي رادیو بل اوریدونکو عبدالله هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې خپل پیغام ثبت کړی چې وایي په خوست ولایت کې د روزګار له سختۍ سره ژوند کوي.
تر خیمو لاندې ژوند کوو، هیڅ هم نه لرو، کومې مرستې چې راځي موږ ته نه راکول کیږي، زورواکو ته یې ورکوي. زما ماشوم ناروغ راته په کور کې پروت دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په وروستیو کې تر یو میلیون ډیر بې ځایه شوي خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر بې ځای شوو د ځینو سهولتونو د برابرېدو له کبله خپلو سیمو ته د ستنېدو پرېکړه کړې.
But there is improvement in one area and some figures and
دا شخړو او نامنې لیکبله د داخلي بیزای شو په شمیر کې یو بهتري راغلی. د غشمیر په ډراماتیک ډول کم شوی دی. نږدې 1,530,000 داخلي بیزای شوي کسان توانېدلي خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. دوی هڅه کوي چې خپل کورونه بیرته ورغوي او خپل ژوند تنظیم کړي. یو علت یې تر ډېره د 2020 کال لا اگست میاشتې وروسته د امنیت ښه کېدل دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو شمیر 3,200,000 کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د یو ایس آر د ارتباطاتو لوی مدیر کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو بې ځایه شوو لپاره خاص پروګرام لري.
UNHCR as well as many other agencies and partners
UNHCR او دغه راز نور سازمانونه او شریکان د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب سیمو په نوي پروګرام باندې کار کوي. هدف یې له ستنو شوو کورنیو سره د دوی د ژوند د ښه کېدو کې مرسته او دوی ته د خوندیتوب او د اساسي خدمتونو رسول دي، لکه د اوبو سیستم، د لمریزې برېښنا اسانتیا، د سرپناه جوړول او له خلکو سره د ځینو مهارتونو په زده کړه کې مرسته ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی ښځو ته هم په خپلو پروګرامونو کې لومړیتوب ورکوي چې دوی هم ځینې مهارتونه زده او د خپلو کورنیو د نفقې په برابرولو کې همکاري وکړي. د یو ان ایچ سی آر په وینا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو شمیر 8,200,000 ته رسیږي، خو له 2020 کال راهیسې 1,600,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
کلیوی خوا په کور دننه د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنې شته. لبل بیا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دې سازمان ویلي چې په پاکستان کې د بې اسنادو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاتوي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته ننوتي چې ډېری یې قانوني اسناد نه لري. د دې ترڅنګ هغه افغان کډوال چې د سپین بولد کاو دور حمله لارې په قانوني او ناقانونه توګه پاکستان ته تللی وای په دې لارو کې لګڼو سنزو سره مخ شوې دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
ما ته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له ژوندۍ کولو څخه بالکل بیزار.
هغه افغان کډوال چې د موضوع د اساسیت تر عمله نه غوړي نو په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د شته پاکستان وی ځاخیستل ډېر سخت شوی ار شو چې د سپین بولدک لاره په قاچاقي ډول د هیواد ته ولاړ شي. دا وایي په لاره کې په څو قاچاق کوونکو وپلورل شو او ملي زیانونه ون وهل ټکول یې تجربه کړل.
لا یو لغړی سره خبره وکړله نو لغړی هم پیسې راڅخه واخیستلې. 8,000 روپۍ مې خبر سره کړې او په نیمایي لاره کې پرېښولم. په ریډۍ کې ما سره بایکونه ولو، بایکونه مې هم یو خواته پات سول، زبل خواته پات سولم، بایکونه مې ورک سول. بیا به د نیمایي کې بل لغړی راغی، بیا خبر را سره وکړه، غسم پیسې خبرې وکړلې، پیسې مې ورته ومنلې. بیا لغړی سې زه واړولم خو ډېر په تکلیف ورځ مې ټوله تېره کړې. روژه په خلو ما ته دوه مشکلاتونه جوړول سي زه نور له زندگی کول څخه بالکل بیزار کړلم. خو سیوا ورته لغړی باندې خرج کول غړی نو سم غلولو پیسې را څخه واخستلې، بایکونه مې ورکسلو، الان کې زنانه مر سره ولو. دومره زیات د بی عزتۍ سره مخامخ ولو سی بیخي زیات هیڅ دی ویلو نو ولسم.
سونا فرهنګر د بشري حقوقو فعال او په پاکستان کې یو کډواله ده. سونا ازادي رادیو ته وویل کته هم له تورخم څخه پاکستان ته په قانوني ډول سفر وکړ خو د پاکستاني پولیسو سره نامناسب چلند وکړ.
از من لی تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جای
زل قانونی لاری دی تورخم پولیس خواب پاکستان تا دینه نشوم. خوز ما بخص تو دیل تلاشی کرد و چی میوی ایران وقتی تلاشی کون کن میرمن ویل مو تا پیسی را کهی کنه ویزی مو تیره کون دی وحرو تکور شایدان همو دی دیل پاره چی موبایل نمو نشوی را ویستلی و می نشوی کوری چی ویدو ثبت کرم او تاسوتای در ولیکم.
یو بل کډواله میرمن چې تازه د پنځمبه په شپه د تورخم دروازې له لارې په ناقانونه توګه پاکستان ته تللې وایي چې څو میاشتې د پاکستان ویزې ترلاسه کولو ته انتظار وکړ خو بریالۍ نه شوه. هغې ازادي راډیو ته وویل چې له 4 کلنې لور سره د تورخم دروازې شاته ټوله ورځ انتظار وه څو پاکستان ته واوړي.
20,000 کلدار له ما څخه واخست او لازر زما د لور څخه. زه د سهار 8 بجې تورخم ته ورسیدم. شپږ بجو په ډیرو ستونزو د تورخم له وروستۍ دروازې څخه پاکستان ته دننه شوم. دا چې یوه میرمن د خپل لور سره یوازې د سهار له شپږ بجو د ماښام تر 8 بجو پورې انتظار پاتې شي او په دې ګرمۍ کې کښته پورته ولاړه شي ډیر ستونزمن کار دی.
کلان چالش مشکل است برای خانم تنها.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په یوه نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال ناقانونه او بې اسناده کډوال له خطر او سرغړونو سره مخ دي. دا سازمان زیاتوي ډېری افغانان هڅه کوي چې په قانوني یا غیر قانوني ډول پاکستان ته سفر وکړي چې ډېری یې د کار، زده کړې، درملنې، د کورنۍ لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو څخه د تېښتې لپاره تر ډېره قاچاقي لاره غوره کوي، ځکه چې د دې سازمان په وینا ډېری افغانان لازم سفري اسناد نه لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې د روان کال تر مارچ میاشتې پورې 340,000 افغانان د سرحدي سیمو له لارې پاکستان ته تللي او ښایي ډېری یې دا کال له غیر قانوني لارو کوي. د IOM راپور پر بنسټ د دواړو راپورونو د کړکېچونو اړیکو له امله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د وروستیو راپورونو له مخې په دې هېواد کې د هغو افغانانو وضعیت مخ په خرابېدو دی چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې سږکال د اضافي منابعو د ترلاسه کولو پر بنسټ پلان لري چې د سپین بولدک او تورخم له لارې له پاکستانه راستانه شوي 6,500 ناقانونه افغان کډوالو ته د خوندیتوب مرستې ورسوي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغانان باید په خپل هیواد کې د پاتې کېدو هڅه وکړي.
موږ په وار وار د دې موضوع په اړه پاکستاني چارواکو سره غږېدلي یو. هغوی هم خپلې ستونزې لري. دوی ټولو ته اجازه نه شي ورکولی، یوازې ناروغانو او هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ډېره اړتیا ولري. کنه بیا دې ته لاره خلاصېږي چې خلک د قانون الله روز هڅه وکړي. افغانان هم باید په خپل کور پاتې شي او خپل ژوند دي تنظیم کړي. یوازې د درملنې یا عاجلو اړتیاو لپاره دي د قانوني لارو څخه ولاړ شي. ناقانون الله دې ډېرې ستونزې رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په کراچۍ او د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې هغه افغانان چې د درملنې، زده کړو، له کورنیو سره د لیدلو او یا د امنیتي ګواښونو له امله تښتېدلي او د اړتیا وړ قانوني اسناد نه لري، د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي او دا مهال لسګونه د افغان په کراچۍ او د نورو ښارونو په زندانونو کې په بد حالت کې دي. تر دې چې 4 تنه افغان کډوال د کراچۍ په زندانونو کې د مناسبو روغتیایي اسانتیاو د نشتون له امله مړه شوي هم دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا لا بیا لون نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه ځینې مطالب خپاره کړي دي چې یو شعر لنډیز پی واورو.
برطانوی اونیز خبری مجله دی ویک په خپل پرنی غنه کې د طالبانو د حکومت د احتمالي رسمیت پیژندنې په اړه یو مطلب خپور کړی. مجله د مطلب په عنوان کې پوښتنه کوي، آیا هغه وخت را رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ په دې اړه بحثونه چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل شي کنه، وروسته له هغه تاوده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنه محمد وویل دا سازمان چمتو دی چې د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د رسمیت پیژندنې په برخه کې وړ ګامونه واخلي. د میرمن محمد استدلال دا و چې له رسمیت پیژندنې څخه له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو د پروګرامونو په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د ویک په قطر کې د یوې وروستۍ غونډې د دوو استازو له قوله لیکي چې دوی وایي باید د افغانستان لپاره د پرمختګ یوه لاره ولټول شي. د ویک په فارن پالیسي خپرونه کې په قطر کې د پرزیدلې جمهوري نظام د سفیر جاوید احمد او د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا CIA د پخوانی مامور ډګلاس لندن لخوا د لیکل شوي مطلب یادونه کوي چې عنوان یې دی هغه وخت راغلی چې امریکا د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په مطلب کې راغلی دی چې د دې خبرې لیکل دوی ته اسانه هم نه دي، خو دوی وایي چې د دوه غونډې نتیجه ورنه کړه، نو له طالبانو سره د تعامل د یقیني کولو لپاره له دې پرته بله بدیله لاره د افغانستان سقوط دی. خو دی ویک زیاتوي چې د بشري حقونو ډیری فعالان له دې نظر سره مخالف دي. مجله د مثال په توګه د هغه لیک یادونه کوي چې د دوهې د غونډې په درشل کې څه باندې 500 نه دولتي ټولنو، مدني فعالانو او علمي شخصیتونو ملګرو ملتونو ته استولای وو او په هغه کې خبرداری ورکړی وو چې د طالبانو احتمالي رسمیت پیژندنه به یوازې پر واک د طالبانو ولکه نوره ټینګه او د افغانانو دردونه به زیات کړي. امریکایي اونیز خبرونه واشنگتن اگزامینر هم د دې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانانو له سخت ورځو سره سره د لویدیځ دریځ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر لور د بدلېدو په حال کې دی. خبرونه لیکي چې د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې مطرح کول به د بیوسه افغانانو په اړوند د حقایقو لپاره غورځول وي. واشنگتن اگزامینر هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوه غونډې او له غونډې وروسته د سرمنشي انټونیو ګوتریش څرګندونو ته اشاره کوي چې ویلي دي ملګري ملتونه به د ترلاسه شویو تجربو په رڼا کې له طالبانو سره د تعامل هڅه وکړي، مطلب چې د جنسیتي انډول فعالې او مؤرخې بت بیلی لیکلی په فارن پالیسي کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د افغان ډیپلومات جاوید احمد او د سیایې د مامور ډګلاس لندن غوښتنه ردوي. لیکواله په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د راپورونو پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو بشري سرغړونو یادونه کوي او په پای کې لیکي د هغو افغانانو په پار چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ځمکه پر سر په دوزخ کې ژوند کوي د طالبانو د رسمیت پیژندنې فکر باید ګرسره له ذهن او باسو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ساسي بیا لا ویل پیغامونه هم را رسیدلې دي، مخکې له دې چې پلای کوم بیا دا ونه کوم چې تاسو هم کولای شئ د خپل سونسو او یا تر هغه څه په اړه باندې تاسو فکر کوئ باید مرسنه شي موږ ته سموږ په واتس اپ شمیره باندې چې نو دې پیغامونه په روسیو کې اعلان یې اړیکه ونیسي او خپل پیغام را واستوي. اوس هم ساسي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده دا لکه دی چې وایي چې موږ خوارو غریب ته ورکو، خوارو غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار او غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کی باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخ ته ورته راولې، نور خوار او غریب خبر لانه یدي کارټونه خسي نمانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلی، خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دي. هغه چې ولسوالۍ ته ورسی عمل ته څوک نور پریږدي هغه سره نس پیدا کولای، دلته چې خبري ځای ټول توزیع سوی کارټونه ټول دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر ټول خپل قربانو ته ورکی ټول دغه ته رسیږي، فارو غریب ته نه رسیږي. سلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته، اوریدونکو ته دا دې کې چې زموږ پیغام نشر سي. ما د علمند د ندالی د درس څخه زنګ د تولې نوم جان محمد دی. ګورور د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتې جوړوره اله د زموږ اکثر مسولینو پورې ورسه.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالی نه. دغه طالبانو شور او مرستې او تراجی له بهر نه خارج نه مرستې راځي، بشری مرستې ورور ادا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او د نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدلی هغه ته نه رسیږي، کوم شهیدان سي په ولس کې هغه ته نه ورکول کیږي او بس مرستې راځي ورو د خپل منځ کې سره ویشي. زما هیله ده چې دغه زما غږ لړکول اشاره کوته ورسول سي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د واتس اپ شمیره بیا هم درته تکرار کړم، 00422114201. په دې واتس اپ شمیره باندې تاسو کولی شئ خپل غږیز پیغامونه موږ ته راواستوئ. موږ به یې درته په بیلابیلو خبرونو کې خبرو کول، به تاسو هغه غږیز پیغامونه چې رسیدلي نه دي خپاره شوي حتما د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې خپرېږي. او تاسو فکر ونه کړی چې کني خبرو بنش مننه لټولو چې را سره وای د خبرونه په پایل کې هم یادونه کړې و چې په دوی منی مئی کې بعد ازادي رادیو بلونی ز خبرونه تاندې څنګه در تخبار کوم خلاغه وړاندې چې هغه خبرونه د ولاړ شو په افغانستان کې د سار شپږ بچي او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا